وخت د سهار و بجې شوې. درنو دوستانو السلام علیکم، سهار مو په خیر او نیکمرغه وسه. نن د جمعې مبارک ورځ د 1491 هجری لمریز کال د سلواغې د میاشتې 28مه نیټه ده چې د 2013 میلادي کال د فبروري له 15مې نیټې سره برابره ده. د ازادۍ راډیو د نن ورځې د خپرونو په سر کې مو زه اجمل اند له خپلو نورو همکارانو سره یو ځای هرکلی کوم، او په دې هیله یم چې یوه ښه او خوشحاله ورځ به مو پیل کړې وي. په روانه خپرونه کې نن به موږ د سهار له اوونه له معمول سره سم د ماښام تر وو پورې خپرونې ولرو چې پایلې له سهارنۍ نیم ساعته خبرې مجلې نه کوو. یو جګپوړي امریکایي جنرال وایي چې له 2014 کال وروسته د افغان امنیتي ځواکونو شمیر کمول به د طالبانو فعالیتونو ته لاره هواره کړي. د استرالیا حکومت وایي چې د روان 2013 میلادي کال تر پایه به د خپلو پوځي ځواکونو زیاته برخه له افغانستان نه وباسي. او د پاکستان د سیاسي او مذهبي ګوندونو استازو پرون په اسلام آباد کې په یوه غونډه کې د تروریزم پر ضد په مبارزه کې په یوه ګډه ستراتیژۍ سره سلا وکړه. بشپړ خبرونه واورئ. یو جګپوړی امریکایي جنرال وایي له 2014 میلادي کال وروسته د افغانستان امنیتي ځواکونو د شمیر کمول به د طالبانو فعالیتونو ته لاره هواره کړي. دا په داسې حال کې ده چې واشنگټن له 2012 کال وروسته د امریکایي او افغان ځواکونو د شمیر کمول په پام کې لري. د امریکا د کانګرس غړو پرون وویل چې افغان سرتیرو په شمیر کې ناڅاپي کمول به د ناڅاپي تشدد او بې ثباتۍ باعث شي. د سنا د پوځي خدماتو د کمیټې غړو په خپله پرونۍ استماعیه غونډه کې د پوځ پر جګپوړي جنرال لیود اوسټن چې تمه ده په منځني ختیځ کې د امریکا د پوځ د عمومي قمندان په توګه وټاکل شي، د ځواکونو د کمولو په اړه د ارزیابۍ له وجې فشار راوړ. جنرال اوسټن چې له عراقه د امریکایي ځواکونو د وتلو پر وروستي پړاو څارنه کوله، دا ومنله چې د 2014 کال وروسته د افغان پوځ په شمیر کې ناڅاپي کموالی ښایي د طالبانو د تشدد عملیاتو ته نوره لاره پرانیزي. د امریکایي جنرال همداراز یادونه وکړه چې د افغان ځواکونو د شمیر زیاتول به د افغان حکومت ته موقع په لاس ورکړي چې ځان چمتو کړي. د استرالیا حکومت وایي چې د روان 2013 میلادي کال تر پایه به د خپلو پوځي ځواکونو زیاته برخه له افغانستان نه وباسي. د استرالیا د دفاع وزیر سټیفن سمیت له دې وزارت ته په خبرېدونکي مجله کې ویلي چې هیواد به د افغان ځواکونو د روزنې او ملاتړ چارو ته دوام ورکړي. اوسمهال استرالیا په افغانستان کې څه باندې 1500 پوځیان لري چې ډېره برخه یې په اوروزګان ولایت کې ډېره دي. د استرالیا د دفاع وزیر ویلي افغان ځواکونه په اوروزګان ولایت کې خپلې دندې ډېرې ښې پر مخ بیایي او سمدستي استرالیي ځواکونه په پوځي عملیاتو کې برخه نه اخلي. له 2001 کال راهیسې چې استرالیا خپل پوځي ځواکونه افغانستان ته استولي، تر اوسه یې 9 سرتیري وژل شوي دي. او په افغانستان کې د امریکا سفیر پرون ننګرهار ولایت ته د سفر په ترڅ کې له افغانستان سره د خپل هیواد دښمنو پر دوام ټینګار وکړ. په کابل کې د امریکا سفارت په یو بیان کې ویلي چې جیمز کانګم د ننګرهار له والي ګل آغا شیرزي سره په کتنه کې څرګنده کړه چې متحده ایالات به په افغانستان کې د اصلاحاتو ملاتړ کوي څو د هیواد پرمختګ وکړي او پر ځان بسیا شي. د پاکستان د سیاسي او مذهبي ګوندونو استازو پرون په اسلام آباد کې په یو غونډه کې د تروریزم پر ضد په مبارزه کې پر یو ګډه ستراتیژۍ سره سلا شول. د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان د پرونۍ غونډې پریکړه لیک چې د ټولو لخوا تایید شوی ولست ویل، د غونډې ګډونوالو موافقه وکړه چې د خبرو اترو له لارې سولې ته رسیدل باید تر هر څه مخکې لومړیتوب ولري. خو ده زیاته کړه په غونډه کې د 26 حاضرو سیاسي او مذهبي ګوندونو استازو موافقه وکړه چې د تروریزم له وجې پیښې ستونزې باید د هیواد له اساسي قانون او نورو قوانینو امنیت او ملي حاکمیت سره په سمون کې وارشی. اسفندیار ولی خان زیادہ کړه،
اس ملک کی بقا ترقی اور خوشحالی کا انحصار اس مسئلے کے صحیح
اسفندیار ولی خان وایي د دې هیواد راتلونکي بقا او سوکالي د تروریزم د ستونزې له سم حل سره تړلې. په هیواد کې دننه د ډیموکراتیک بهیر دوام هم د دې ستونزې له حل سره مرسته کولای شي. عوامي نېشنل ګوند په خیبر پښتونخوا صوبه کې د خپلې 15 کلنې واکمنۍ په موده کې له طالبانو او د هغو له افراطي متحدانو سره په کلکه مخالفت وکړ، خو طالبانو هم په ځواب کې له 2001 کال را په دې خوا د دې ګوند سلګونه غړي ووژل. د پاکستان په شمال لویدیځو سیمو کې دریو حملو پرون لږ تر لږه 13 کسان ووژل او ګڼ نور یې ټپیان کړل. د خیبر پښتونخوا په انګو ولسوالۍ کې یوې مشکوکې ځان وژونکې حملې 6 کسان ووژل او 8 نور یې ټپیان کړل. چارواکي وایي چې د دې بمي حملې هدف یو امنیتی پوسته وه. د اورکزوی په قبایلي سیمه کې په یوه بله حمله کې د دولتي ملیشو وتنه پوځیان وژل شول. چارواکي وایي په اسنزو نومې کلي کې په حمله کې د ملیشو پر موټر د سړک د غاړې ماین وچاودید. په درېیمه حمله کې 15 انتحاري برید کوونکو په بنو کې د پولیسو پر یوه پوسته برید وکړ چې په نتیجه کې یو پولیس افسر ټپي شو. د بنو د پولیسو قمندان نثار تنولیا اسوسییټډ پریس خبري اژانس وویل چې دریو برید کوونکو خپل واسکټونه والوزول او پاتې دوه د پولیسو په ډزو وژل شول. او جانکیری د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر په توګه پرون د ملګرو ملتونو له سرمنشي او د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ له مشر سره وکتل. د ملګرو ملتونو د مشر بان کی مون سره په کتنه کې کیری د شمالي کوریا د وروستۍ اټومي ازموینې په اړه خبرې وکړې. دوستانو خبرونه مو له ازادۍ راډیو نه واوریدل. د ازادۍ راډیو خبرونه هر ورځ سهار له 8 بجو نه د ماښام تر 9 بجو پورې په ټول افغانستان کې په منځنۍ صفه 2.6 اورېدلی شي او همدارنګه د افغانستان په ګڼو ښارونو کې د اف ام په 0.15 صفه هم په واضح توګه اوري. وړاندې به په خبرونه کې واورئ چې د ژورنالیستانو د ساتنې نړیوالې کمیټې یا سی پی جی د مطبوعاتو د ازادۍ په اړه په خپل نوي راپور کې چې پرون خپور شو په افغانستان کې د خبریالانو د کار په شرایطو اندېښنه ښودلې ده. په همدې موضوع د افغانستان د خبریالانو د یوې ټولنې له مشر سره ضیا بومیا سره مرکه لرو.
کرا کرا دا د سیمې د استخباراتو منګولو تلویږي په آرام آرامه شکل باندې او یا هم ژورنالیستان دې ته اړ کېږي ترڅو په ډېرو حقایقو باندې سترګې پکې کاندي.
د خغلی بومیا د مرکې تفصیل وروسته په خبرونه کې خبريږي. افغان چارواکي وایي چېرته له دې هوا سره د هوایي ځواک د پیاوړتیا په برخه کې د نړیوالې ټولنې مرستې نه وینو دا بګرانوي چې دوی وروسته له 2014 کال چې نړیوال ځواکونه له افغانستان نه ووزي د هوایي چارې په بریالیتوب سمبال کړي. په دې اړه رپورټ تر وړاندې کوو. د افغانستان کې د ملګرو ملتونو دفتر اینامه په دولتي زندانونو کې د بندیانو د وضعیت د ښېګڼې په برخه کې د افغان حکومت د پریکړې هرکلی کړی. دا مسله هم څېړو. ایران په یو شمېر انټرنیټي پاڼو او په انټرنیټي فعالیتونو بندیزونه زیات کړي دي. په وختو په دې اړه یو رپورټ تر وړاندې کوو. دوستانو لویدیځو مطبوعاتو ته کتنه هم په دې نیم ساعت کې اوریدلی شئ. د ژورنالیستانو د ساتنې د نړیوالې کمیټې یا سی پی جی د مطبوعاتو د ازادۍ په اړه په خپل نوي رپورت کې چې پرون خپور شو په افغانستان کې د خبریالانو د کار پر شرایطو اندېښنه ښودلې. په راپور کې د افغانستان د غدولس هیوادونو په فهرست کې راغلی چې د 2012 کال په ترڅ کې پر خبریالانو حملې پکې زیاتې شوې. احمد تکل د دې رپورت نور تفصیل وړاندې کوي.
د ژورنالیستانو د ساتنې د کمیټې سی پی جی په راپور کې راغلی چې له 2015 کال راهیسې که څه هم په افغانستان کې د کار پر مهال د ژورنالیستانو د مړینې یا ټپي کېدو راپور نه دی ورکړل شوی، خو دا هیواد لا هم د خبریالانو لپاره د نړۍ له خطرناکو ځایونو څخه دی. راپور د ګڼ شمېر نړیوالو او افغان ژورنالیستانو له قوله لیکي چې وایي په 2012 کال کې د کار پر مهال ډېر ځله ګواښونه ورته شوي. راپور همداراز د رسنیو د فعالیت نوي قانون ته شرکوي او لیکي نوی قانون به له خپلو مبهمو مصطلحاتو سره د رسنیو پر خبري پروګرامونو د حکومت له لوري نورو محدودیتونو ته لاره پرانیزي. د ژورنالیستانو د ساتنې د کمیټې راپور وړاندې لیکي په داسې حال کې چې نړیوال مرستندویان له افغانستان سره په خپلو پوځي او اقتصادي مرستو کې کموالی راولي او په 2014 کال کې د نړیوالو ځواکونو د وتلو د نیټې له رانږدې کېدو سره مرستندوی ټولنې خپل فعالیتونه کموي. په افغانستان کې چې یوازې 400 ورځپاڼې پکې خپرېږي رسنۍ د کمیت له پلوه خورا زیاتې شوې دي. دا کمیټه په خپل راپور کې زیاتوي په افغانستان کې د مطبوعاتو د پیاوړتیا لپاره د افغان ژورنالیستانو او بهرنیو مرستندویو ټولنو له هڅو سره سره د رسنیو مسؤل چارواکي وایي چې د رسنیو په شمیر کې کموالی لا له مخکې پیل شوی او اټکل کېږي چې د تیر کال تر نیمایي پورې به له 200 زیاتو ژورنالیستانو خپلې دندې له لاسه ورکړې وي. د ژورنالیستانو د ساتنې د نړیوالې کمیټې راپور زیاتوي چې په افغانستان کې د بې پرې او خپلواکو رسنیو د چاپیریال په وړاندې خنډونه په زیاتېدو دي او د سیخکاری چې یوازې د سیاسي او مذهبي مشرانو لخوا جوړې شوې نشراتي ادارې ښایي ژوندۍ پاتې شي او دوام وکړي. د سی پی جی راپور د ژورنالیستانو لپاره د کار د ناوړه شرایطو له پلوه افغانستان ته په 12 هیوادونو کې اوم ځای ورکړی. په لیست کې عراق او سومالیا لومړی او دوهم ځای لري، نیپال په شپږم، مکسیکو له افغانستان وروسته په اتم، پاکستان په لسم او هند له برازیل وروسته په 12 ځای کې دي.
په راپور کې مو اوریدل چې د ژورنالیستانو د ساتنې کمیټې د مطبوعاتو د ازادۍ په اړه په خپل راپور کې په افغانستان کې د خبریالانو د کار پر شرایطو اندېښنه ښودلې. له بلې خوا د جنوبي اسیا د آزادو رسنیو ټولنه د زور په وړاندې د خپل ځان سانسورول په افغانستان کې د کار یوه بله ستونزه بولي. د دې ټولنې مشر ضیا بومیا له ازادۍ رډیو سره په مرکه کې په افغانستان کې د ژورنالیستانو په وړاندې ګواښونه تایید کړل. له ښاغلي بومیا سره احمد تکل مرکه کړې او په پیل کې پوښتنه ترې کړې چې آیا د سی پی جی د خپل راپور په تدوین کې دوی نظر غوښته او کنه.
د ژورنالستان د حمایت د نړیوالې کمیټې رپورټ یا د سی پی جی رپورټ موږ ته رسیدلی ده او دوی خپل سورسونه او منابع لري کله ناکله د ځینو موضوعاتو په اړه باندې له موږ سره غیر مستقیم ارتباط نیسي او نورو سورسونه او منابع چې په افغانستان کې د بیان د ازادۍ او د مطبوعاتو د ملاتړ په برخه کې کار کوي له هغو سره ځینې روابط لري او له هغو سره په همغږي کې دغه رپورټونه چمتو کوي. کوم رپورټ چې دوی له خوا خپور شو کریډی رهدا دې ګڼو هغه نهادونو چې د بیان د ازادۍ په ملاتړ کې دا اوس په دندو بوخت دي هغه له استقبال سره مخامخ شو او هغه هم د دې رپورټ حمایت وکاو تایید کړ.
د دوی په راپور کې ویل شوی دی چې که څه هم په افغانستان کې په وروستیو څو کلونو کې ژورنالیستانو تلفات نه دي ورکړي، وژل شوي یا زخمیان شوي نه دي، مګر دوی نور شکایتونه له ژورنالیستانو سره زور زیاتای او د هغو ویرول او تهدید او ګواښ د دې یادونه کړې ده. ستاسو په نظر دا موارد څومره دقیق دي په افغانستان کې؟
دا چون نړیوال لساته باندې د ځینو هیوادونو پاکله باندې د ریپورت لیکل شوی ده. افغانستان هم یو برخه ده، نو په مختصری ډول باندې مسایل د افغانستان تک کتل شوی دي. ولیکوم ریپورتونه چې دلته په کوردینر د افغانستان د نهادونو لخوا خبره سول سی او لغه جملې نه صفما هم وو مخ تقریبا دوه اتیا پیښې وړې او غټې پیښې مخ لزان سره سب درلوده او دغه ریپورت چې کوم موږ خپور کړ د افغاني نهادو سره ډیر ورته والی درلوده، د شمیر له لحاظه او دغه څرنګوالي د پیښو په ارتباط ډیر ورته والی سره درلوده. خو دونه زه ویلی سم چې دا ریپورت په عمومي ډول باندې موږ منو چې دلته د تاوتریخوالي پیښې یا په شدت پیښو کې کمښت راغلی.
بومیا صاحب، ستاسو راپور هم همدغه سی وایي چې ژورنالیستانو ته د ګواښ په پیښو کې کموالی راغلی او که په بل بڼه په نورو ډولونو سره دا تهدید تر اوسه پورې هم دوام لري.
کموالی راغلی ده، مګر اوس د زنجیري تهدیدونو له وجې نه چې دا څو کاله په دې خوا د افغانستان ژورنالیستان او رسنیو سره مخامخ وي، اوس اکثر ژورنالیستان دغو ګواښونو ته ځان نه ورکوي، یعنی خود سانسوري ته یې مخه کړې ده. ولې نور تهدیدونه په سیستماتیک شکل باندې چې غواړي دغه د بیان ازادۍ له خپلې طبیعي لوري نه منحرفه کاندي، په غیر ارتباط باندې سیستماتیک فشارونه دلته د قدرتونو لخوا یا بالخصوص د حکومت لخوا نه رامنځته شوي دي چې کرا کرا دغه طبیعي روال چې د بیان ازادۍ یا د رسنیو ازادۍ دلته درلود د لستر ګواښ سره مخامخ شوی دی.
د جنوبي اسیا د آزادو رسنیو د ټولنې مشر ضیا بومیا و چې په افغانستان کې د ژورنالیستانو په وړاندې په روانو اندېښنو او خطرونو خبرې کولې.
هغه ریپورټونه او خبرونه چې تاسو د اتصالاتو د کمپنۍ د 813 شمیرې له لارې ازادي راډیو ته راستولې دي.
عبدالله اعظم له جلال آباد څخه لیکي، دوه میاشتې وړاندې د خارجي بورسونو لپاره د معارف وزارت لخوا په جلال آباد کې ازموینه واخیستل شوه. په دې ازموینه کې 140 کسان بریالي اعلان شول، خو په ازموینه کې د بریالي سوي کسانو پر ځای ډالر والا په دغو بورسونو کې بهرني هیوادونو ته استول کیږي او موږ ته انې باندې کوي. موږ دغه شکایت ازادي راډیو ته وړاندې کوو. جاوید احمدی د بلخ ولایت چمتال ولسوالۍ د نوښار لسیمې څخه لیکي، زه د ازادي رادیو څخه ډیره مننه کوم چې دوی د ډیرو خلکو اسمسونه په رادیو کې خپاره کړل، او د دوی د اسمسونو په نتیجه کې زموږ ابتدایي ښوونځی په لیسه بدل شو. خو بیا هم یو ستونزه لرو، هغه دا ده چې په دغه لیسه کې د پښتو کتابونه نسته. احمد وروره، د اساس رادیو د هر هغه اوریدونکي چې غواړي د خپلې سیمې حال چې رښتینی وي په سمو الفاظو په معنا دار الفاظو سمو جملو له ازادي رادیو سره شریک کړي، نو حتما به د مقامات تر غوږو ورسیږي. هدایت الله ابراهیمی د کابل ولایت د پغمان ولسوالۍ څخه لیکي. ټول پغمان برق لري، خو زموږ په کلي یعنی چشمه چنغر کې برق نسته. مشتبه د عام روغتیا له وزارت څخه غوښتنه کوي چې د وردګو ولایت د دایمی رادود په ولسوالۍ کې یو بستر لرونکی روغتون جوړ کړي او د خلکو ستونزې حل کړي.
تازه موږ غږ له ازادې رادیو نه اوري، اوس هم پام وکړئ د مهمو خبرونو سرټکو ته. یو چې خپل امریکایي جنرال وایي چې له 2014 کال وروسته د افغان امنیتي ځواکونو د شمیر کمول به د طالبانو فعالیتونو ته لاره هواره کړي. دا په داسې حال کې ده چې واشنگټن له 2012 کال وروسته د امریکایي او افغان ځواکونو د شمیر کمول په پام کې لري. د استرالیا حکومت وایي چې د روان 2013 میلادي کال تر پایه به د خپل پوځي ځواکونو زیاته برخه افغانستان نه وباسي، خو د افغان امنیتي ځواکونو روزنه او ملاتړ ته به دوام ورکړي. په افغانستان کې د امریکا سفیر پرون ننګرهار ولایت ته د سفر په ترڅ کې له افغانستان سره د خپل هیواد دښمنو پر دوام ټینګار کړی. د پاکستان د سیاسي او مذهبي ګوندونو استازو پرون په اسلام آباد کې په یو غونډه کې د تروریزم پر ضد مبارزه کې په یو ګډه ستراتیژي سلا وکړه. د پاکستان په شمال لویدیځ سیمو کې په دریو حملو کې پرون لږ تر لږه 13 کسان وژل شول او ګڼ نور ټپیان شول. جان کیری د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر په توګه پرون د ملګرو ملتونو له سرمنشي او د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ له مشر سره کتلې دي. دا عراق حکومت هغه فرانسوي ژورنالیست چې په بغداد کې له رسمي اجازې پرته عکسونه اخیستي ول څو ونې توقيف وروسته پرون خوشی کړ. دوستان، اوس هم راځو لویدیځو ورځپاڼو ته، چې لویدیځو ورځپاڼو د افغانستان د روانو حالاتو په اړه څه وایي. احمد شیبر ورته کتنه کړي.
تایم مجلې او فرنګ پالیسي خبرونه له افغانستان د بهرنیو ځواکونو د وتلو مسله څېړلې ده. تایم مجلې لیکي له افغانستان د امریکایي پوځانو ژر وتل تر 2000 د ډیرو پوځانو قرباني او تر نیم ټریلیون د زیاتو ډالرو د مصرف لاسته راوړنې لګواش سره مخامخ وي. د امریکا ولسمشر د سیشن بي په شپخ خپل ملت ته په وینا کې وویل چې په یو کال کې به څلور ډیر زر امریکایي پوځیان له افغانستانه ووزي، او دا سلسله به د 2014 کال تر پایه دوام وکړي. د خبرونې په باور د بارک اوباما د دې پریکړې یو اساسي علت دا دی چې په امریکا کې هم خلک د افغانستان له جګړې ستړي شوي دي. دوم علت یې د ټایم مجلې په وینا دا دی چې په افغانستان کې د امریکا اوږدمهاله حضور څه بنیادي تغییر نشي رامنځته کولی. خو تایم څرګندوي چې امریکایي پوځي چارواکي د دې پلوي کوي چې د 2014 کال اوړی چې د جګړې وخت دی باید امریکایان په افغانستان کې تیر کړي. خو د خبرونې په نظر د سیاسي دلایلو له امله امریکا خپل پوځیان باسي. تایم مجله وړاندې لیکي سیاستوال استدلال کوي، موږ هڅه وکړه بریالي نشو چې په افغانستان کې یو غښتلی مرکزي حکومت جوړ شي، داسې حکومت چې افغانان پرې راټول شي، او بل لور ته موږ نورې پیسې نه لرو چې دا جګړه پر مخ بوزو. فارن پالیسی خبرونه بیا لیکي چې د امریکا ولسمشر ملت ته په خپل وینا کې دا پیغام ورسوه چې له تروریزم سره د ډیرو ځواکونو د جګړې زمان پای ته رسیدلی، او هغه وخت را رسیدلی چې د القاعده شبکې او د هغې د ملاتړو پر ضد آن د افریقا په شمال کې خپلې مبارزې ته دوام ورکړو، او دا مبارزه به داسې وي چې نړیوالو ته به ډیره روښانه وي. فارن پالیسی بیا له افغانستانه د امریکایي پوځیانو د ایستلو د پریکړې په تایید د امریکا د دفاع وزیر لیون پنیتا خبرې راخیستې دي چې وایي د افغان ځواکونو ظرفیت په تر هغو چې امریکایي ځواکونه وزي دومره شي چې بیا به القاعده ونه توانی شي چې له دغه هیواده پر امریکا برید وکړي.
افغان چارواکو په افغانستان کې د امریکا د بیا رغونې د چارو د سر مفتش هغه څرګندونې رد کړې چې وایي افغان حکومت دا وړتیا نه لري چې نړیوالې مرستې سمې ولګي. د مالی وزارت چارواکي وایي چې په حکومتي ادارو کې صرفیتونه لوړ شوي او د بهرنیو موسسو او انجوګانو په مقایسه نړیوالې مرستې په ښه ډول جذب او لګولی شي. په دې اړه جزئیات نسیم شفق اوري.
که څه هم افغان چارواکي په دولتي ادارو کې د فساد موجودیت منی خو ټینګار کوي چې په حکومتي ارګانونو کې دا وړتیا شته چې نړیوالې مرستې په ښه ډول جذب او ولګوي. د مالی وزارت چارواکي د خبرې په افغانستان کې د امریکا د مرستو د څارنې د ادارې د هغو څرګندونو په ځواب کې کوي چې وایي داسې نه ښکاري چې افغان حکومت د دې وړتیا ولري چې د امریکا او نورو هیوادونو ډېرې مرستې جذب او په شفاف ډول ولګوي. د مالی وزارت ویان وحید الله توحیدی د پنځشنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل چې د نړیوالو ادارو د سیړنو لمخې په تیرو کلونو کې افغان حکومت له نړیوالې ټولنې څخه ترلاسه کړې مرستې ښې او شفافې لګولې.
هم د جذب توان لري، هم د مصرف لري. په دغه لسه کلو کې ځینې ظرفیتونه پیدا شوي دي چې هر هغه کړنه چې د افغانستان د حکومت لخوا شوي هغه پلي شوي دي، د کیفیت او د کمیت له اړخه چې خپله نړیوال بانک نړیوال تحقیقي مراجع چې څېړنه کړې 50% د کیفیت کمیت او د ارزښت له مخې ډېر زیات مؤثر.
په افغانستان کې د امریکا د بیا رغونې د چارو سرمفتش یا سرپلټونکي جان سوپکو په واشنگتن کې د استازیو جرګې یوې غونډې ته په خبرو کې د امریکا پر دې پلان اعتراض کړی چې غواړي میلیاردونه ډالر په مستقیم ډول له افغان حکومت سره مرسته وکړي. ښاغلي سوپکو څرګنده کړي چې افغان حکومت د هغو پیسو د لګولو توان نه لري چې له دې هیواد سره د نړیوالې ټولنې لخوا ژمنه شوې دي. یو شمیر نړیوالو سازمانونو په دې وروستیو کې په خپاره شویو راپورونو کې ویلي چې افغانستان د نړۍ په سطحه د هغو هیوادونو په سر کې دی چې اداري فساد پکې زیات دی. په افغانستان کې د فساد پر ضد د مبارزې د څارنې او ارزیابۍ د ګډې کمیټې غړی محمد یاسین عثماني هم د افغانستان په دولتي ادارو کې فساد او کمزورې څارنه یوه لویه ستونزه بولي. خود ازادي رادیو ته وویل چې د قوانینو اصلاح او نور پرمختګونه افغان حکومت ته دا توان ورکړی چې نړیوال مرستې جذب او په شفافه توګه ولګوي.
مشکلی که ما داریم مشکل نظارتی در وزارتخانه
کوم ستونزه چې موږ لرو هغه د څارنې ستونزه ده. زمونږ په وزارتونو او ادارو کې چې کومې څارنې کیږي ډېرې کمزورې او نیمګړې دي چې باید ورته پاملرنه وشي. زمونږ په مالی او تدارکاتي قوانینو کې هم نیمګړتیاوې وي چې ستونزې پیدا کړې وي. خو له نیکه مرغه په دې وروستیو کې په دې برخه کې اصلاحات راغلي. که چیرې په دې برخه کې وړاندیزونه عملي شي تر ډیره حده به د فساد مخه ونیول شي.
افغان حکومتي چارواکي وایي چې په تیرو کلونو کې د نړیوالو مرستو یوازې 40% د افغان حکومت لخوا لګول شوی. دوی ټینګار کوي چې ډیر فساد او اختلاس په هغو 80% مرستو کې وو چې د بهرنیانو لخوا په دې هیواد کې لګول شوی دي.
ازادي رادیو د بی‌طرفه موثقو او پروخ خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسئلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
دوستانو زموږ غږ لازادې رادیو نوري. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو دفتر یوناما په دولتي زندانونو کې د بندیانو د وضعیت د ښېګڼې په برخه کې د افغان حکومت د پریکړې هرکلی کړی. له دې مخکې د حقیقت موندنې یو موظف دولتي پلاوي د حکومت په زندانونو کې د بندیانو د شکنجې رپورټونه تایید کړي. احمد تکل په دې اړه تفصیل وړاندې کوي.
په کابل کې د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر یا یوناما د افغان حکومت په زندانونو کې لبندیانو څخه د تحقیق په برخه کې د عدلي او قضایي کمیټې د پریکړو هرکلی وکړ. د یوناما لخوا په خپاره شوي بیان کې غوښتنه شوې څو د حقیقت موندنې د پلاوي هغه توصیې چې د حکومت عدلي او قضایي کمیټې هم تایید کړي دي باید ژر تر ژره عملي شي. ملګرو ملتونو د سلواغې په لومړۍ نیټه د افغانستان په زندانونو کې د بندیانو د وضعیت په اړه په یو راپور کې د افغان بندیانو د شکنجې او له هغو سره د ناوړه چلند یادونه کړې وه. د دې راپور له خپرېدو وروسته افغان حکومت د حقیقت موندنې یو پلاوي ته په دې برخه کې د څېړنو دنده وسپارله. یاد شوي پلاوي د تېرې دوشنبې په ورځ په کابل کې په یوه خبري غونډه کې د خپلو څېړنو نتایج اعلان کړل او دا یې تایید کړه چې د هیواد په ځینو زندانونو کې بندیان شکنجه شوي او ناوړه چلند ورسره شوی. پلاوی د چهارشنبه په ورځ په یو غونډه کې خپل سپارښتنې د افغان ولسمشر حامد کرزي په مشرۍ د حکومت عدلي او قضایي کمیټې ته وړاندې کړې. یوناما په خپل خبر پانه کې د دې پریکړې د هر کلی ترڅنګ ویلي دا اداره د حکومت له موظف هیئت سره هر راز همکاري ته چمتو ده. په خبر پانه کې راغلي د ملګرو ملتونو سازمان د افغان حکومت په زندانونو کې د بندیانو د شکنجې او ناوړه چلند د مخنیوي لپاره له ټولو اړوندو ادارو سره ګډ کار او همکاري ته چمتو دی.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
ایران پر یو شمیر انټرنیټي فعالیتونو سانسور سخت کړی. د ډېر شمیر ویبپاڼو د نومونو فهرست خپور شوی چې د ایراني چارواکو په اند دوی تر انتخاباتو دمخه د اعتراضونو او یا هم د ایران ملي امنیت ته د خطر پیښولو له امله منع شوي دي. فرید هوډ سیفی په دې اړه تفصیل وړاندې کوي.
ایران په نظر کې لري څو د جمهوری ریاست تر انتخاباتو دمخه پر انټرنیټي فعالیتونو سانسور لا سخت کړي. د راپورونو له مخې ایراني مقاماتو په دې وروستیو کې د انټرنیټي فعالیتونو یو اوږد لیست جوړ کړی چې له هغې څخه ګټه اخیستل جرم ګڼل کیږي. په دې فهرست کې د انتخاباتو د تحریم کولو غوښتنه، د اعتراضونو کول او د انتخاباتو کاندیدانو ته سپکاوی هم شامل دي. په فارس او نیمه رسمي خبري اژانس اسنا کې د خبرو شو راپورونو له مخې په فیسبوک، ټویټر او نورو ویبپاڼو کې شاملې دل شي په ایران کې منع شوي دي هم جنایت بلل کیږي. ایران په نړۍ کې د آنلاین خبرونو تر ټولو سخت هیواد بلل کیږي. د ایران رژیم د خبری رسنیو او همداشان د ټولنیزو رسنیو په شمول هغه لسګونه زره ویبپاڼې چې په آنلاین توګه خبرونې کولې او فکر کیږي چې غیر اخلاقي دي یا د ایران د ملي امنیت پر ضد دي منع کړې دي. که چېرته دا نوي تدابیر تطبیق شي، هغو کسانو ته چې له ویبپاڼو او ټولنیزو رسنیو څخه د آنلاین په توګه ګټه اخلي نو ډیر به تر فشار لاندې وي. یو شمیر د بشری حقوقو فعالان او بلاګران په روسیو کلونو کې د آنلاین فعالیتونو له امله زندانی شوی دي. د جنایي مواردو د پیژندنې د کاري ډلې رئیس عبدالصمد خرمشاهی د فارس خبری آژانس ویلي د هغې ډلې د انټرنیټي جرمونو یو نوی فهرست د فبروري د میاشتې په شپږمه غونډې ته برابر کړی و. د خرمشاهی په وینا په دې غونډې کې د لوی څارنوال او د پارلمان د دوه استازو په ګډون څو حکومتي لوړ رتبه مقامات هم شامل وو. د اچوی فیرس د اعلان څخه یوه ورځ وروسته منع شو. ویبپاڼو ته ننوتل او یا ورته پراختیا ورکول هم منع او جرم اعلان شو. نیمه رسمي خبري اژانس سنا خبر ورکوي چې نوی فهرست د کمپیوټر په ارتباط د جرمونو د قانون په 21مې ماده کې شامل شوی دی. نیمه رسمي خبري اژانس اسنا هم د شنډې کې چې تر دې دمخه د رسمي ویبپاڼې او خبري اژانسونو په ګډون په فیسبوک او ټویټر کې شاملې دل جرم نو، خو اوس جزایی قانون ته د دې نوې مادې لزیاتې دو سره لازمه ده چې دا لینکونه لمنځه ولاړ شي.
د ژوند رنگونه
کاروان صاحب خلګو لما خامه تر ماخامه شاعری ستاسو ول وسته لغه وروسته بیا چنار خبرې کوي وو لغه وروسته بیا د خپيري ويرغوي وو دا ويرغوي اخلاص خلګو وکړو هغه کوم خایستونه چې وو پکې هاي ټول ننداره کړل لغه وروسته ډیر وخت تیر سه چې کتاب مونږ د چاپ کړه الهتیس کاروان صاحب
یو منسه ولا شاعری مې ډیره کړې ده رښتیا ده چې ډیره مودا پکې وو ته له خو ان شاء الله چاپ کوم به دوستان ماته ډیر وایي د چې هر څنګه ده خده بده ده خو بیا هم د ټولنې په سړی باندې حق لري او امانت وي دا به چاپ کوم به خو وخت کې ډیر وتل دی بالکل پړی
د ما ویره دا کاروان صاحب چې په دې ورستو کلونو کې نقادانو دا خبره کوله چې شاعری ډیره سو او بس ته او دا چې نه چې د دوه تبلیغاتو تر تاثیر لاندې مو شاعری دی نه چاپو یا وی نه کوي
دا هر خبره یو تاثیر لري سینته چې یو وړه یا ډند ته چې وړه تیګه واچو هغه هم په حلقې جوړوي
تر ته ویلای چې څومره شیرونه به مول ورستی کتاب بیا ورسته لیکلی
ولا زه خبرته نه لګي خو ښه ډیر دی و پند مجمعات لري خو بیا هم زبې چان هم پکې کوم د دوستانو سره به مصلحت هم پکې کوم ځین شرونه د چاپ ور دی غو پکې راولم
کاروان صاحب یو لړن شعر بدیم راته وای
زما د سید عمان صاحب رومال نن د اسکلی والی وند شعر دی سندره وند شعر دی
مهرباني
پکې وګمې د کشمالیو ل دیوال راوړه شمال مال ل ملالنا رومال راوړه هاغه رومال چې غنملو کې پملا تړله هاغه رومال چې پخ کلا به ښکلا تړله، هغه رومال چې د سپوږمۍ په تکه سپینه شپه یې پرې غوڅه ګوته د څو ستوریو په ځلا تړله، بس د هغو ترخو دردونو نوکي حال راوړه، شماله ماله له ملالې نه رومال راوړه، هغه رومال چې پې وچوي خولې د رخسار، هغه رومال چې په مینځلو به شو ګل د انار، هغه چې ډېرې یې له درده وي پې اوښکې پاکې، هغه چې ناست یې پکې غږ دی د سلګیو کرار، دا پکې هر څه په هنر او په کمال راوړه، شماله ماله له ملالې نه رومال راوړه، پکې آواز یې د غړکې د شاربلو راوړه، پکې شرنګۍ د ګلونو د ریبلو راوړه، چې سپی د دم به یې لمانځه ته پاسوله په وخت، مستې نغمې پکې راټولې د بلبلو راوړه، د شنو بنګړو د شرنګېدو یې سرو تال راوړه، شماله ماله له ملالې نه رومال راوړه، هغه رومال چې پکې غوټه یې لونګ تړلې، هغه رومال چې شنه بنګړي یو له جنګ تړلې، زه یو هر یو ارمان ته سل سلامه کوم، پکې ملال ارمانونه رنگارنګ تړلي، د ارمانونو د رنګونو زرغون ټال راوړه، شماله ماله له ملالې نه رومال راوړه، که د ګودر خواته روانه، که په ورا تللې وي، که د شهید